سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د پنجاب په راولپنډۍ کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پېښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلاديش د لوري د 245 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه یې لا درلودل. په 5 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز تلیزي، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او 70 منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنګلاديش په 88 منډو ګټلې وه. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی چې 4 کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنې د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې وژل شو. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومی اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او دروند دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنهزار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8,515 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرانس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو 10 هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنې د نړۍ 0.1% ګلتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقليمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقليمي بدلون ناور اخیسې د کرنې او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامدار پاتې ده. سره لدې چې افغانستان له اقليمي بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالې له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو. خدا زل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو. خدا زل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقليمي بدلون د ناوړ اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظاتو له کبله وستل شوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی شي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیر سوې اسوممو دوړاندې حاصلونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نشته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقليمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هغې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاستو چې تر څو افغانستان وکولی شي، د افغانستان پلاوی وکولی شي، هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کښېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپور. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړې ګټلې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنۍ سیالۍ په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپخین 2:30 بجې پر شوی و چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوړه کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 سورونه پوره ولوبول او 240 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپاچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلې چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 5 وکټو په لاس ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهلو، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي 8 سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 34 نه سوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض عبدالرحمن دو دو لوبغاړي وسوزول. عظمت الله عمرزی د پایلوبی او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وره ده چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني. یو شمیر د خوانځي زکونکي او د پانتون ماسلان وای د یوې خود طالبان حکومت زده کړې محدودې کړې دي، بل ځینې استادان هم په ټولګي کې لز د کوونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګر سخون کې لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او د څه استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو ولې خپل هغه میتود کې نه شو کولای، یعنی برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم وو، په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه خبر، خو موږ ساتیری کو، زموږ یوه بله هم صنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغه همسنفی ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غز ما تر دانن یو ورځې پورې نه ایریږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. یو شمیر زده کوونکی وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي:
دیکتاتوری استادی لري، بعضی خلک دي، بعضی استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردانو سره ډیر زیات واړي فرندلی اوسي او واړي شي ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولی شي او پوهې کړي هغه څه چې لري، ډېر ښه ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډېر شاګرد سره نږدې، دا به ډېر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري وکړي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولای په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو، مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړه، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې هم اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې دی استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپل څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې، نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي، ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه وي زما په نظر، او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول. او زور ته ډیر خوشاله مې په دسي ماحولو کې. نو یوازې نه فکر کوم ټول بم دسي
یو زده کوونکی یو ماسل دسي استاد ولري چې همیشه سره مهربانه یې همیشه سره ښه برخورد کوي. کله چې دای فارغیږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دای په هره برخه کې ووسي. څومره دای بیا بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې استیلا ده کنه سلف کانفیډنس ورته وایي. نو اعتماد بنفس د ډیر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډیر فرینډلی ډیر ښه هغه ولري د هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي. دا به خپل هغه شیان یې چې اخیستې ډیر ښه به یې نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلې په دوران کې ډیر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی نو دی به تر ډیره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به ښه سی پې پوهیږم خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پي. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري. همیشه هغه که پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلی چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه که جدي وم هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره یې کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی یعنې برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق کوي هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وخلي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاد خو بهتره تاسو معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخکې لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی په خالي د صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس ورکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کړي. ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بیکاپ ټیچر نشته. یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري. نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کمه دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري. اول متعهد اوسي بیا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري. نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانجی په خانه معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پوهنتونونو دروازې ورته بندې کړې دي د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړې هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی. ګرسری کې چې هر څه په وکې نه دی ته یاد ایستای چې نه بل خو حتمن ارمان سکه چې کاش کې دا همیشه وای. د مکتب دوران به هیڅ ایستا دوران دی او د پونتون دوره به خپل ځان جلا دوره ای. هغه دوره کې هم استادان ځنی شی ځنی بيدار کمی چټول اصولي او اساسي مخته در سره ځي، نو هغه چې اساسي مخته ځي داغه سه بیا ډیر اغس نه سه کولای، ډیر درس نه سه ځندې زده کولای، چې دوستانه یا فرندلی مخته در سره ځي هغه بیا درس هم شه درسي په شوق په ذوق ورته ورځي. مکتب پونتون ته درس ور سره وای ناسته ولاړ هر څه خوند درکي، او کچېره یو ورځ هم ته غیر ازره وکي یا پونتون ته بلار نه سه، حتمن د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاش کې مې نه وای مس کړی.
بله، لدرې کلونه زیات وخت چې تاسو نه تللی ټولګي کې نه ناست، استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کاوه، درس هم ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مسکوي څومره ورپسې خفه یستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاص زما یو استاد او هغه نو تر ټولو ډیر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دغه رقم ارزښت هم لري، د هر چا ارزښت او مقام جلای هغه بیا څو خپل درکولای سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تاته شوونه درکړې ده، دستا مسلک تاته درز د کړې دي چې ته یو شکار وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام تر لاسه کې، ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تاته شوونه کړې ده ته هغه نمیس کې. خو مس کوي موږ هم د رقم موږ عدالته، یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي، زما پر ځای چې د مریض ماته دعا کوي ز خپل استاد ته دعا کوم، یعنی هم به ماته ثواب را رسیږي هم زما استاد ثواب رسیږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي، ما مریض ته یو څه ور کړی دي چې هغه صحت په پیدا کړی دي. لیکن مریض بیا په دې ماته دعا کوي ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب شوی دي. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادانی هغه ټول در مس کوي، بیا په خاص چې څه در زده کړی خو بیا بيخي.
bale ځینې استادان چې کله صرف ته ننوزي نو دوی ډیر پقاری ډیر جدي برخورد کوي، څه فکر کوي دوی خپل والد سي کوي تاسو څه درکړي دي؟
د دې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه تر لاسه کوي، نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډیر جدي برخورد کوي، کې دای سي د دا خپل د استادې په دوران کې د داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چا ډیر زیاته به تربیګي ورسره کوي. ټول عمر استاد ملامت نه، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه، باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهره څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا دسته. د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تاته لاښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینو استادان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده دا ټول کچینه په جدي مکتب لاړ شي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي، هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرول ولې خو یې خود سي په جدي توپ سره دوی کنټرولولای سي خپل مسلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولای، فقط دوغه د کار دی د دوی دا. نور کده دوی جدي برخورد کنه نه، هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې ما چې د محصل یا شاګرد زده کړه نسی کوي، ځینده د جدي استادانو څخه زده کړه نسی کوي، او ځین شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یا کورنۍ تربیه شنه ده یا د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د لپاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډیر بهتر دی، هغه بیا ډیر تمامي جوړته.
رازو تاسو د زده کړې د وخت یو تجربه درنورو، هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کاوه، فرندلی و، دغه پاک لاره تو اې چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به.
زموږ یو استاد و، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد و، بیا زموږ د بیولوژي استاد و، او زه د هغه په نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره ده. زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي، ډیر دوستانه رفتار سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول، او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سول، زما استاد واده سو، اته دا واده سول، بیا یو څه وخت ورسته چې زه پانتون ته لاړم پانتون کې محصل سوم، زما استاد زما همصنفی سول بیرته، هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم. او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استادان پوښتنه کړې، نه پسې ګرځېدلی یم. یو استاد مې و د اسنا جان چې و د زموږ د بیولوژي استاد و، بیخي ښه استاد و، او زه ویاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سمه لاره صحیح لاره را ښودلې ده، او خدای دې هغې ته ښه ژوند ورکړي، تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده. او پاتې سول زموږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وایي، خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم یې چې حتمن که وغواړې که ونه غواړې د شاګردۍ یا د محصلۍ پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي، ستا عمر که ډېرې که لږې هغه شوخي حتمن درڅخه کېږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې آخري صنفونه و، یولسم و دولسم صنفونه و، نو خو د شوخي آخري مرحلې مو هم دي، وختونه مو و. داسې زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استاد هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه و، هلته فاتحه و، موږ نه و خبر، د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کو. زموږ یوه بله هم صنفي وه، هغه ډېره شوخه وه، استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر دا نن یې ورځې پورې نه هېرېږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد ده د مکتب، چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی، او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه زندي زده کړه کوی سي، نه محصل زندي زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي، ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي، هغو زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کې او استاد بالاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسي؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی، دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکې دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکې دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسته راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي، یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بی احترامی کول، بی قدری کول، بی ارزشتی کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي، دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي، پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسه، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولاړ دی، خپل وخت درته ضایع کوي، نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي، نو باید ښه محصل اوسه، ښه شاګرد اوسه، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې، خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځېږي، چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د هغو استادانو په هکله به څه وایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلېږي، داسې استادانو ته به تاسې څه ووایه؟
شکر دی، موږ خو ټولو د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړه، نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو د هغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه د هغه محصلین، د هغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي، بیا که دوی د دغه دوه شاګردانو د خاطر مکمل صرف یعنی چا خبر وای دی وې سپږی د پاره پر پوسټین څوک نس وځي نه نو دا هم د هغه رقم د دوه شاګردانو د پاره باید څوک داسې ونه کی هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کی چې په څه خاطر دوی دا رقم دی او د هغه باید یعنی دوی خپل لارو طریقه پیدا کی د یو شاګرد د وجه دی مکمل ټول شاګردان نه ملامتي د یو محصول د پاره د خاطر دی ټول محصولین نه ملامتي هغه محصول دی سم کی هغه شاګرد دی سم کی هغه د لارې ته برابر کی چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي نو فقط د هغه شاګرد د پاره دی مخته یوسي نور محصولین نه نور شاګردان نه ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای شي چې په بد ځای کې د دوی سینیئر یې بیا نو د دوی سوا دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم ستا سره بې تربیګي کوم ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصولتوب کې داسې چم وکړې یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړې سبا ورځ دغه به د سینیئر یې دغه به در باندې ولاړې بیا څه کوې څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګورې څوک باید غلي رضای ته هم وګوري خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري
bale اې دې تاسو خبرو کې لورای ښکارا سواله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی دا نو غواړو چې په اخر کې د استاد د درانه مقام پکل هم له تاسو څخه خبرې ولرو
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړه ده مشتز مش مور پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور پلار قدر عزت کوي لکه څنګه چې پلار د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی دغه رقم استادان هم زموږ د پاره د قدر او د ارزښت وړ دي ټول عمر به احترام کوو ټول عمر به ارزښت ساتو او د هغو د وجه څخه دا د موږ د ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټول استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي په خاص ډول حسنا جان خو زما به حد شو استاد هم و زما شو استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل ما بیرته په استاد ورته ویل همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو ما ته اوسنا ووایه مالیا ستاسو د پاره ستاسو هغه مقام دی زما د پاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې او زه به تا ته احترام قدر کوم
ډیره زیاته مننه خوشاله او آرام ژوند ولری
مننه خیر اوسې تاسو هم څنګه
استاد اسمت الله زازای چې ګان شمیر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وايي خپلې تل هڅه دا وی چې زده کوونکو له سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریک کړي شي
د خپل د جری پر اساس کز تاسو ته مطلب ته اوس نو استاد په هیڅ ځپا ته شوې ما په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې از ما په نظر دا خوري راوازي او جوته خبره ده چې استاد په هیڅ رفتار به ډیر ملایم او ډیر خ او نه دا چې دکته تر نه یا مثال خوشنط امیز وی البته د زکونکو سره ځکه دا د استاد یو د زکونکو اړیکه به ډیره فرندلی ډیره سمینی او سی تر څو زکونکو داس یو تصویر لري چې دا ماته څوک ولر دی د نه به زړه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی کزه ویل شم خپل استاد کدل شي یا خوونکو کدل شي چې بدون لدینه چې زکونکو کتاب خلاص کړي یا مثلا ډیر مسل د کتاب څخه ځکه خپل استاد دی لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا کمنفی وی کم مثبت وی دا پوز د کون کی باندي مستقیما غیز لري البته د په ذهنیت باندي د پکړه وړه باندي یا پټلنه کی یا کورنۍ سر برخود باندي یعنی سبا د غم د غز د کون کی یو څه جوړیږي یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په کورنۍ کی رالو شي په خو بد باندي پوي شي نو دا د ټول استاد خبره د په ذهن کې پات کیږي تاسو ورو کوي چې کله چې مخبل ز کون کی او په خوونځي کې البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مسله تاسو ته وړم یو بیل دا وړاندې کړم کله چې موږ ز کون کی نو هغه خبره چې موږ ته خوونکو کوم رفتار مونږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې مونږ په کلاس کې کړې دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زمونږ په شخصیت باندې اغیزه کوي. ځینې خبرې چې مونږ ته کړې دي په کوم ډول مونږ سره رفتار کړی ده اوس هم په مونږ باندې اغیزه کوي کړې ده. البته اوس هم یعنی تاسو ورکړئ که ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره مونږ ته وکړه مثال هغه مونږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار و که ښه درس و که ښه اصول یا ښه کړه وړه و که نه. حتی ځینې داسې ښوونکي مونږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا خشن و هغه مونږ په ذهن کې پاتې ده هغه منفي افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې مونږ مثلا مثبت رول به زمونږ په ژوند کې درلوده هغه مونږ په ذهن کې پاتې ده. یعنی هغه کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه مونږ ته راکوله مونږ په ذهن کې پاتې ده. یو خشن رفتار وکړي او د دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي. ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده. مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنې کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دی داسې داسې شي البته چې تا دې څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده. نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده. نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي.
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونه ته خره غلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت حجرات سره له دې چې د شکل جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي. یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د ازاچی په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. دریمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزي غشا یې احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نو زو او په دې اړه بشپړ درس له خونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انتی بیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خنثی کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خنثی کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت د خپرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننی درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې څو فیصده دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډیر شمیر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبیږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو دپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو دپاره هغه مهمه انرژي چې د هغه اخلي او کاریي، یا چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې د هغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو دی انرژي هم نه لري، حرکت نشي کولی. نو د دې دپاره چې دی حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ور واچوو. عینې دغه رقم انسان دی. د دې دپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سیده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نسي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره، د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو یې هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې، او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرا تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچنیو ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي. یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشتانې غاښونه ولري. دا دوه جشتانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دبانې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرې تاسې یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیم یې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه یې د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسې کدلی سئ په عکس کې یې وګورئ، د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهم یې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي. د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د غسل لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي، یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چېرې موږ وګورو، دوه دېرش دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي. بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې د هغه خوږ خوند معلوموي، او د هغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې د هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دی یا جنبي برخه چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې د هغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعال کېږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر ژامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید لاندې یا د ژامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، تر څو یو خو د دې خوند معلوم سي او بل یې تېرېدل اسانه سي. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دی. دغه امایلیز انزایم ترشو کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی، هغه په کوچنیو مالیکولو باندې بدلیږي. او درېیمه وظیفه یې دا د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکتریاوې پاتېږي، د غذایي موادو ټوټې پاتېږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلقوم یا ستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کېږي داخلیږي، او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کېږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو ازلی طبقو څخه جوړه شوې ده. که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د هغو سره ګډوي او بیا د هغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی، د بطن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر یې 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپله وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغسې هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطحه باندې هم ویلای لري، هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یو ځای سي، د هضم کچه 600 وارې زیاتوي. یعنې څومره چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څومره خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم شوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډوله مواد دي، خپله په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، د هغه څخه وروسته د وینې دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجراتو ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوي، هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنې د کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د 2 څخه تر 4 ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیاست. په درس کې خون کې د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له آزادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هله دا نننۍ درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي، او هیله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننی درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.